بیدشی نه متوجه کی خود ورځ 12 ساعت باید بوی ولري
شب خودم استراحت متوجه نمیشه ولی همو 12 ساعت داخل بوی داشته باشه.
په افغانستان کې ډیر ځوانان بهرنی اترونه کاروي، خو اوس په افغانستان کې هم اترونه جوړیږي. دا ورزلا په نوم د اترو جوړولو یو کمپنۍ لا څو کلونو راهیسې له مختلفو بوټو او ګلانو اترونه جوړوي. دغه اترونه څه ډول دي او له بهرنیو اترونو سره یې توپیر څه دی؟ دا ورزلا له مشر عبدالله ارسلا سره مو مرکه کړې. دی په پیل کې د ورزلا اترو په اړه معلومات راکوي.
منگا اصل کې د نارنجو او ګلاب خالص اترو باسو. دا اتر بیا په فرانسا او آلمان او کاناډا کې په مختلفو اترونو کریمونو دواګانو کې ترې استفاده کیږي. په عین زمان کې منگا بیا د سنځلې د ګل نه، د شینشوبی نه، د لوکارټو نه، مختلفو بوټو نه اترو باسو. هغه په دې اساس باندې چار کمپنۍ موږ ته آرډر وکړي، بیا د هغې مطابق موږ ورته د هغې خالص اترو باسو.
دغه اترونه چې کوم تاسو تولید کړي دي بوی ډیر تیز دی که نرم اترونه دي؟
خالص اترونه چې دي بې الکول طبعا دې ته په انګلیسي کې اسینشل اویلز وایي. دا هم په دواګانو په حساب استفاده کیږي. نو د دوی ځینې تیز دي، ځینې هماغه خپل کیفیت کې دي چې سره خمګل ده، یعنی کیمیاوي نه دي، نو طبعا خوږوالی او تریخوالی لږ زیات دي.
ځوانان څنګه دی راځي ورزلات راخلی او استفاده کوي کنه؟
بله، وو ځکه زمونږ دا د نارنج او ګلاب ورق چې دا په مخ باندې وال کیږي، د مخ د بخار او چملکی او د مخ شفافیت لپاره. نو از چا چې یو ځل استفاده کړي دی بیرته راځي خپل دوستان هم خبري، یعنی مونږ دا یو میاشت کیږي چې دلته د خپل دویم دکان نمائندگی خلاصه کړې ده. نو راځي او خلکو دلچسپي ډیره ده.
هغه اترونه چې له بهر څخه راځي نو هغه ډیر مشهور دي، په اصطلاح برند دی. د ورزلا توپیر له هغو اترونو سره څه دی؟
موږ خو عضوي اترونو کار کوو. هغه څوک چې اترونو په کار باندې پوهیږي هغوی ته دا معلومه وي چې عضوي اترونه او سنتټیک یا کیمیاوي اترونه هغې کې ډیر زیات فرق وي. ډیر خلک دي چې حساسیت لري هغې د هغو سره، خو طبعا هغوی خو برنډونه دي، ډیر زیات مصارف کوي. موږ خاص یو نیش، یو خاص مارکیټ دی چې هغوی ته لیږو. دا د عضوي اترونه چې جوړوي، عضوي کریمونه چې جوړوي، صابونونه جوړی، مارکیټ فرق کې نسبتا کیمیاوي اترونه نه، ځکه زمونږ کار لږ مختلف دی د عام کمپنیو نه، ځکه چې دا اترونه ټول عضوي دي او خالص اترونه دي.
مخکې مو یادونه وکړه چې دغه اترونه مختلف نمونه لري، که خپل د دغه اترونو په اړه معلومات راکړی چې مثال په دغو کې کومې د سنځلې اتر دی، کومې د نارنج دی او که داسې نور؟
منګه دلته دا اوس ګلاب اتر دی. ګلاب تقریبا د 4.5 ټنو ګل نه 1 کیلو اتر وزي. بیا دا نارنج دی خالص اتر دی، نارنج دی 1 ټن ګل نه 1 کیلو اتر وزي. سنځله همدغه 1200 کیلو ګل نه 1 کیلو اتر وزي. نو بیا دا مختلف دغه دي، ځکه دا ګلاب خالص اتر چې دي دا په کریمونو کې استفاده کیږي چې تاسو یو دوه قطرې خپل د شپې کریم چې واسلین استعمالوي هغه کې یو دوه قطرې واچوي، مخکې مو بخاري یا بل لغی غیر پر دا بهترین دوا ده. دلته بیا موږ د سنځلې او د شینشوبی او د لوکاټو مکس اتر لرو، نارنج هم مکس کړي دي د ترخه سره مختلف بوټو سره. کم درمل بوټي یا غیاهی بوټي چې دي دا غوینه موږ اترونه وباسو او مکسوي.
دغلته د نارنج اتر دي، دغه اترو بوی ډیر تیز ده.
بله، او طبعا ځکه دا خالص اتر دي. اوس مثال دا 2 ایم ایل اتر ده، دا تاسو ګوري دا بوتل. دا شرکتونه دي چې هغه دا 2 ایم ایل په 2000 بوتلو کې استفاده کیږي، ځکه هغه خالص اتر دي. نو چې یو قطره واچوي بیا یې تاسو په بوی باندې پوښي.
کله چې اتر جوړوي دې ته مو هم پام وي چې مثال دغه اتر چې یو کس وهي بل کس ته د ځورېدو سبب نشي. مثال ډیر کسان د حساسیت لري له ځینو بویونو سره، دغه شي ته مو پام کړی؟
طبعا زمونږ دا خالص اترونه چې دي دا الرجنز نه لري، یعنی هغه مواد نه لري چې یو څوک ترې حساسیت وکړي. طبي اترونه عموما په خلکو باندې بد نه لګیږي. دغه د ګلاب اتر دی ته وو دا به یو ساعت بعد ستا په جلد باندې بل رقم بوی کوي، زما په جلد به بل دغه کوي. نو هغه خپل کیمیاوي ریاکشن دی، نو هغې پورې ارتباط لري.
د یو داسې کس په توګه چې خپله د اترونو د جوړولو کاروبار کوي، که یو څوک غواړي له اترو استفاده وکړي، مشوره به مو ورته څه وي چې څه ډول اتر وکاروي؟
نو هغه خو د هر چا ذوق دی، خو به هر حال بیا هم دا دی چې افغانستان کې یو مشکل دا دا چې نارینه اکثرا د خزو اترونه استعمالي ما چې اکثرا د اتاقونو کې یا په دغو کې لیدلی دي چې وګورم هغه اکثرا د نارینه و اترونه نه یا کېدای شي دا به د افغانانو ذوقي چې خواږه اترونه یا دغه خوښیږي نو ما خپله د نارنجو اتر خوښیږي نو فکر کوم چې دا هر چا به خوښیږي.
خوږ اوریدونکو دا تاندې څنګ هم دومره وا تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
شه ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هره پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه. راپورونه وایي چې په افغانستان کې لږ تر لږه هر ورځ په اوسط ډول شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکونې موسسې فعالیت کې دلته کار کوي. په همدې اړوند باندې غږیږو چې په افغانستان کې په دې برخه کې څومره ستونزې موجودې دي، څومره بریاوې ترلاسه شوې دي. له تاسو ډېره زیاته مننه چې دا خبرونه هم را سره د تیرو خبرونو په څیر تر پای اوري. زه اکرام الله اکرام یم او د نن په خبرونه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکونې د دفتر مرستیال محمد وکیل جمشیدی له ځان سره لرو. جمشیدی صاحب، له تاسو ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. که پایلې لدینو کو چې د راپورونو په اساس ویل کیږي چې هر ورځ په افغانستان کې لږ تر لږه شپږ انسانان د ماینونو له امله قرباني کیږي، دلایل څه دي؟ یعنی لږ تر لږه له 1909 نه را په دې خوا چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ لسګونه موسسې کار کوي، اوس فکر کوي دوی په دې نه دي توانېدلي چې خلکو ته په درست شکل باندې د ماینونو د خطراتو آگاهي ورکړي او که نه لا هم په ځینو سیمو کې د ماینونو خطرات شته؟
تشکر، ډېره مننه. تاسو ته معلومه ده چې د ماین پاکۍ پروګرام په تقریبا 23 کلونو کې په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې دوی خپل فعالیت همیشه په دوامدار توګه ساتلی دي، په مختلف شرایطو کې او په مختلف رژیمونو کې، او ډېرې لاسته راوړنې هم پروګرام خوشبختانه لري چې یو د موفق ترین د ماین پاکۍ پروګرامونو د دنیا په سطح د افغانستان پروګرام پیژندل شوی دی. د حادثاتو په هکله چې تاسو پوښتنه وکړ، متاسفانه د حادثات په د اخیرو څو کلونو کې بیرته پورته تللی دي، او د دې اصلي عامل د نوي جنگونه دي چې متاسفانه پس له هر جنگ یا جګړه ناچاود مهمات پاتې کیږي. هر ناچاود مهمات متاسفانه یو ناچاود مهمات شوي، هغه څو کسان ټپیان یا له منځه وړي، او بل خصوص د نوی جنگونه دا د عامل دی. خو د پروګرام په هکله څرنګه چې ما مخته وویل، موږ اوس هم تقریبا په 250 ولسوالۍ کې زموږ د آگاهي ټیمونه فعالیت لري، یا تقریبا په نولس ولایتونو کې زمونږ د سروې او پاکسازی ټیمونه فعالیت لري. نو دا فعالیتونه زمونږ دوام لري، خو عمده عامل متاسفانه دا جنگونه دي چې حادثات بیرته پورته شوي دي.
له تیرو 28 کلونو راهیسې په افغانستان کې د مین پاکۍ بیلابیلې موسسې فعالیت کوي. تاسو خپل هم یادونه وکړه، تر دې دمه څومره ځمکه د افغانستان د ماینونو څخه پاکه شوې ده؟ څومره ځمکه لا هم ماینونو خطرات موجود دي؟ او دا خطرات به تر کومه وخته وي؟ او
ډیره مننه. په تیرو 28 کلونو کې تقریبا اضافه د 3000 کیلومتر مربع ساحه پاک شوی دی، چې په دې ترس کې تقریبا 2900 قریه یا قریجات د مینونو او ناچادو مهمات نه پاک شوی دی، او 115 ولسوالیگانی په مختلف ولایتونو کې خوشبختانه د مینونو د شتوالی نه پاک شوی دی. خو متاسفانه سرنګ تاسو مویل اوس هم مشکل پاتې دی. تقریبا په مجموعي توګه د 1000 کیلومتر نه اضافه تر ساحه تر اوسه هم پاتې دی. مونږ یو لس کلن پلان لرو چې د 2013 کال شروع شوی دی، او 2023 د مارچ د 2023 کال د میلادی کال پر دغه پلان زموږ پلان ده چې باید افغانستان د ماینونو نه پاک سي، او دغه پلان د اوتاوا د کنوانسیون د مخنه دا پلان جوړ شوی دی.
تر دې دمه څومره انسانانو ته په دې تیر 28 کلونو کې څومره افغانانو ته د ماینونو له امله زیان اوخته دي؟ شمیرې شته؟ ارقام په دې اړه وجود لري؟
اضافه له 25000 کسان زموږ سره ثبت او راجستر دي چې دوی ماینونو او ناچادو مهمات نه دوی له منځه تللي دي. خو دا هغه رقم دی چې موږ سره ثبت دي. د بل سروې چې د هندیکاپ یو مؤسسه ده 2015 کال کې هغه په افغانستان کې انجام کړی و، هغه تقریبا د 100000 اضافه تر کسان ښایي چې د ماینونو او ناچادو مهماتو قربانی شوي دي.
په تیرو 28 کلونو کې په افغانستان کې د مین پاکۍ لسګونه موسسې له په دې وتوانې دي چې لږ تر لږه 3000 کیلومتره مربع ساحه د ماینونو له خطراتو څخه پاکه کړي. فکر نه کوي کارونه سست روان دي؟ که سست وي دلایل څه دي؟
څرنګه په اول کې ما تاسو ته ویل چې خوشبختانه د افغانستان د مین پاکۍ پروګرام مقایسه په نورو پروګرامونو د جهان په سطح یو د موفقترین پروګرامونو دي، چې د کیفیت له نگاهه او د لاستراورونو لنګانه. نو په هغه برخه کې مونږ خلا دا یو خلا سرارونه دي، په دې خاطر چې تقریبا د دې پاکسازی په پترس کې شاوخوا 19 میلیونه مختلف ماینونه او ناچاود مهمات لمزه تللی دي. یو مشکل په افغانستان کې دا و چې په افغانستان کې متاسفانه نقشه د ماینونو د ساحاتو څوک زموږ پلاس کې نه و را کړی، نو دا یو غټ مشکل و. او بل مشکل تخنیکي مشکل چې ماینونه ډیر په غیر مسلکي یا غیر فنی توګه بیل کوم نقشه دلته خودل سوی و، حالانکه بعض نور ممالک کې مملکتونو کې ماینونه په یو د نقشې پرویل ته ایښودل کېږي او بیا پاکسازی ډیر آسانه دی. متاسفانه افغانستان کې د څو رژیمونه مختلف رژیمونه دلته په دا 28 یا 30 کلونو کې مونږ تاسو درلودل، او هر یو په خپل طریقه او ماینونه دلته ایښودلی و. یو مشکل و. بل غټ مشکل د مالی بودیجی، هغه بودیجی چې مونږ زموږ ضرورت وو هغه مونږ لاس ته نه دراوړي. مثلا د سکال د 2019 کال کې مونږ تقریبا 30% خپل د بودیجی تر اوسه لاس ته راوړی دي، نو 40% مونږ زموږ کمبوتان تر اوسه مشته.
د بودیجې مشکل مو یاد که چې سکه تاسې په دې توانېدلی استئ چې 30% بودیجه ترلاسه کړي، او 40 لا هم کمه ده. د دې 40% بودیجې کمبود په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات غورځولی؟
یو لس کلن پلان لرو، نو زموږ دغه پلان متاثره کېږي. نو هغه هدف چې مونږ ټاکلی دی چې د 2023 تر مارچ پورې باید افغانستان پاکسازی شي، نو دا واضح ده چې به هغه هدف لاسته مونږ راسره وړلی نه سو. نو از مونږ یو ته ډیر تقریبا در 15-16000 از مونږ کارمندان مسلکی کارمندان اوس د وظیفه نه لري یا هغه کور کې ناستي نو دغه تاثیرات دي بعض ساحاتو کې نو ټول ساحاتو ته مونږ رسیدګي کولای نه سو کېدای شي بعض ساحات چې مونږ هلته زمونږ ټیمونه نه رسیږي هلته حادثات د ملکی خلکو باندې وشي نو دغه منفي تاثیرات ده.
بیرته هماغه لومړۍ موضوع ته ورځو. هره ورځ لږ تر لږه شپږ کسان د ماینونو له امله قرباني کیږي. دا شپږ کسان ټول د هماغه زړو ماینونو له امله قرباني کیږي که نه؟ په دې اوس وخت کې په دې روان جنگ کې چې کوم ماینونه کیښودل کیږي دا ارقام هم په همدوی کې ورګډ دي.
خوشبختانه داسې وایي چې هغه د زموږ د پروګرام د هغه فعالیتونه چې کړي دي د ماینونو قربانیان اوس ډیر ټیټ سوي دي. اوس د تقریبا 50% د ارقام چې تاسو ویل د شپږ کسان په ورځ یا 1.2 په میاشت کې د دې 50% د د کنار جاده ماینونه یا آی دی یا پی پی آی دی مونږ ورته وایو د هغوی نه دي او 10% د هغه ناچاود مهمات چې د جګړې نه پاتې کیږي. صرف 9% یا تقریبا 10% نور کم دا د ماینونو له وجې دي. نو داسې ویلی سو چې د حادثات چې کیږي ډېر کمه فیصدي د مخکني ماینونو له امله دي. متاسفانه دا یو غټ رقم یا 0.5% تقریبا د 80 یا 90% د نوي ماینونو او د جګړې نه چې پات کیږي د دوی نه دي.
تر دې دمه څومره ماین پاکانو ته په دې تیرو 28 کلونو کې مرګ ژوبله رسیدلې ده؟ د دې تر څنګ یوه ډېره بله زیاته مهمه موضوع چې هغه ماین پاکانو ته ورپېښ امنیتي ګواښونه دي. په 2016 کال کې یې ډېرښت موندلی و. په 2018 کال کې څنګه دي په دوی باندې په 2016 کې چې کوم رپورټونه موجود و په بېلابېلو ولایتونو کې په ماین پاکانو باندې حملې شوې وي د وسلوالو مخالفینو لوري نه یا هم د نامعلومو وسلوالو لوري نه؟ څه کالي دا موضوع څنګه ده؟
په 2018 کال کې تقریبا مونږ سره 19 حادثې په ماین پاکانو باندې متاسفانه شوې دي چې په دا 19 حادثو کې متاسفانه زمونږ نه همکار یا نه کارمندان متاسفانه خپل ځانونه لاس ورکړ او لس تنه د دوی زخمیان شو. سه کال جاری کال کې زمونږ حادثات د ماین پاکانو باندې لږ ټیټ ده په مقایسه د تیرو کال. سه کال تر اوسه مونږ تقریبا نه حادثه لرو او یو زمونږ همکاران وژل شوي دي او زخمی نه لرو. خو په دا تیرو کلونو کې متاسفانه 2014 15 16 کې زمونږ یو ډیر همکاران په مختلفو امنیتی حادثاتو کې یا زخمیان یا وژل شوي دي. په مجموعي توګه د 2016 کال تر اوسه پورې متاسفانه زمونږ نوي تنه همکاران وژل شوي دي او 1.9 تنه زخمیان دي او 1.3 تنه دوی د ساحې نه یا د جریان دوی ساحې ته طرف ته تلل دوی اختطاف سوي دي. خو خوشبختانه تقریبا 99% هغوی بیرته خوشې شوي دي. زمونږ د ماین پاکي موسسو روابط چې د خلکو سره د سپینګورو سره یا د مختلفو ارګانونو سره هغوی خوشبختانه بیرته خوشې شوي دي. د شیخ ته تفصیل به ته خوش شوی
ډیر زیات من جمشیدی صاحب دروسی پختنی پتوګه څه فکر کوي چې ولی نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو په دې اړه خپل مرسته کم کړی په داسې حال کې چې تاسو خپل یادونه وکړي چې په افغانستان کې له هم زر کیلومتر مربع ځمکه په ماینونو باندې پوښلې ده او د ماینونو خطرات موجود دي نو دوی ولی خپل بودیجه کم کړه
ډیر مننه ډیر مهمه پختنه ده یو خو دا باید واضح وکړو چې ډونران هغه تراست یا ایده ما اعتماد چې د ماین پاکی د پروګرام باندې لري په هغه کې هیڅ مشکل نشته د هغوی ډیر د زموږ د فعالیتونو نه ډیر راضي دي خو بعضې نور عوامل زموږ په فکر موجود دي د مثال په توګه د ډونران هم خپل هغه اولویت لري د اخیرو کلونو کې مثلا د بعض نور مملک مملکتونو چې هلته یا بعض مشکلات پیدا سوي دي لکه چې سوریه عراق یا نور نو بعض ډونران د دوی توجه زموږ فکر چې هغه نور مملکتونو ته سوي دي او دلته هغه سبودیجه چلنی په افغانستان باندې تاثیر کړی دي نو د هغوی هغه تعهد اوس هم موږ سره شته د پروګرام سره شته خو بعضی عوامل چې زموږ له لاس نه یا لرې دي یا زموږ په لاس کې نه دي هغه نو خپل د ډونرانو هغه اولویت دي یا پرایورټی دي نو هغه د هغوی پورې اړه لري
ډیر زیات مننه جمشیدی صاحب کور مو ودان
تشکر تشکر تاسو ته
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یالا یان کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ